رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم در نوریدون کو د دې وس په واشنگټن کې د ماپشین وبخشي د پاونسان کې د ماشام نه بجې سپله لومړی د خبرونو لنډیز
طالبانو په هین ټینګار کړی چې افغان حکومت دې فوجي وسایت نه ورکوي افغان چارواکي وایي چې نن سهار شپږ نیم بجې د کندهار کابل په لوی لاره په ټرافیکي پیښه کې درې دشتنه وژل شوي او د چین په هنشو ښار کې د جیشل هیوادونو دوه ورځنۍ غونډه روانه ده.
درنو اوریدونکو په دغه یو ساعته خبرونه کې به تاسو د اشنانو د ژغ خبرونه واورئ. خو د اشنان د ژغ خبرونه مخکې دوه رپورټونه هم درو چې وي په چین کې د هانګژو په ښار کې د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د مشرانو غونډه ده او بلې د معرف د وزارت د ویان سره مرکه ده. خو د هر څه مخکې پام وکړئ د خلیل خان د دې ساعت خبرونه ده.
السلام علیکم. طالبانو په هین ټینګار کړی چې افغان حکومت دې فوجي وسایت نه ورکوي او دا کار د جنگ ځپلي هیواد پر ضد ښکاره دښمنی بللی. طالبانو د نیو ډیلی او د کابل ترمنځ مخ په زیاتېدونکي فوجي همکارۍ په اړه خپل لومړی غبرګون ښودلی دی او ویلي دي چې هندي الوتکې او نور فوجي وسایت په افغانستان کې جنگ ته ادامه ورکوي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په بیان کې ویلي چې اسلامي امارت دغه عمل په کلکو ټکو غندي. افغانستان د بروکسل د کانفرنس لپاره چې د اکتوبر په میاشت کې به پیل کیږي د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ ځانګړې غونډه دپاره د افغانستان د لومړیتوبونو د څېړلو لپاره د یکشنبې په ورځ پارک کې یوه غونډه راغوښتې وه چې په کښې افغان ولسمشر سربیره لوړپوړ افغان دولتي چارواکو نړیوالې ټولنې استازو او بهرنیو موسسو استازو په کښې ګډون کړی و. افغان چارواکي وایي چې نن سهار شپږ نیم بجې د کابل کندهار په لویه لاره د زابل ولایت په مربوطاتو کې یو خونړۍ ټرافیکي پیښه کې درې دېرش تنه وژل شوي دي. د زابل د امنیت عامر سمنوار غلام جیلاني فرایي امریکا ژغ ته وویل چې د پیښې له ځایه تر اوسه څوارلس تنه ټپیان پولیس د کندهار او زابل روغتونونو ته وړي دي. سمنوار غلام جیلاني فرایي وویل چې پیښه د یو ټریلر او د امیران په نوم د یو ترانسپورټي شرکت د یو بس د ټکر لامنده رامنځته شوې ده. د چین د هنشو ښار کې د جیشل هیوادونو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې ده. د چین جمهور رئیس جی جی پینګ غونډې ته وویل چې نړیوال اقتصاد د تجارتي بندیزونو او د لوړې کچې د مالي بازارونو د کنټرول له وجې د خطر سره مخامخ دي. هغه دا خبرداری د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې ورکړی دی چې د دې له مخې د جمهور رئیس باراک اوباما او د هغه ترمنځ ملاقات ډېر ګټور بلل شوی و. خو د جنوبي چین د سمندر د جنجالي مسلې په اړه کم پرمختګ بیا ونسو. په بنګلادیش کې د جماعت اسلامي د ګوند یو مشر د پاکستان نه د بنګلادیش د آزادۍ په جګړه کې د جنایاتو د کولو پر خاطر اعدام شوی دی. د جماعت اسلامي د ګوند دغه مشر میر قاسم علي و چې پرون ناوخته د بنګلادیش پایتخت ډاکې ته نږدې په یو زندان کې اعدام شو. کویت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې کله د امریکا متحده ایالاتو سفر کوي نو خپل ټلیفونونه او کمپیوټرونه دي وګوري او دا یې ډاډه کړي چې داسې مواد خو پکښې نشته چې د افراطي ډلو سره ارتباط لرلی سي. د کویت رسمي خبري اژانس د شنبې په ورځ راپورټ ورکړی چې په واشنگټن کې د کویت سفارت خپلو اتباعو باندې ټینګار کړی چې د امریکا په هوایي ډګرونو کې چې کله چارواکي د دوی الکتروني آلات ګوري نو بشپړه همکاري دي ورسره وکړي. د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په سیمه کې شاوخوا لس سل کسان هغه وخت زخمیان شول چې حکومتي ځواکونو وشکې بهونکي ګاز او د چری توپکونو استعمال په مزارچانو باندې استعمال کړل. دغه راز د یکشنبې په ورځ د کشمیر جدای غوښتونکو مشرانو سید علي ګیلاني، میرویس عمر فاروق او یاسین ملک د هند د پارلمان د غړو سره ملاقات کولو نه انکار وکړ. دغه مشرانو په یو ګډې بیانیې کې د هند حکومت سره وغوښتل چې جموں کشمیر په خلکو باندې د جموں کشمیر د خلکو بنیادی مسله دی حل کړي او هغه دا ده چې د کشمیر خلکو ته دي د خپل برخلیک د ټاکلو حق ورکړي. ترکیې او متحد ویاغي ځواکونو د سوریې په شمال کې د ترکیې د سرحد سره نږدې یو جنگي جبه خلاصه کړې ده چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد مبارزه وکړي. د فرات په نامه د عملیات وروسته دوه هم ځل دی چې ترکیه سوریه ته نظامي وسایط لیږي. امریکا او روسیا په سوریه کې د اوربند موافقه په نیای کولو باندې کار کوي او د اوربند موافقه به دې ته لار هواره کړي چې د سوریه جګړې ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورورسیږي. نور تفصیل متی الله عابد صاحب اورو.
اوس داسې معلومیږي چې امریکا او روسیا په سوریه کې د اوربند په اړه موافقې ته سره نږدې شوي، خو ځینې خنډونه لا موجود دي. داسې هیلې هم پیدا شوې دي چې جمهور رئیس اوباما او د روسیې جمهور رئیس پوتین په چین کې د شل هیوادونو د غونډې په جریان کې د غیر رسمي ملاقات په ترڅ کې د خبرې وکړي، خو د دغسې ملاقات پر ترتیبات نه دي نیول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د یک شنبه پر ورځ وکتل او دواړه بعد د شنبه پر ورځ هم سره وویني. جان کیری د یک شنبه د ورځې د ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل دا به مناسب وي چې زه ووایم چې موږ به دوو ستونزمنو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، خو هغه د دغو ستونزمنو موضوعاتو په اړه جزئیات ورنه کړل. هغه وویل موږ به سبا سهار بیا ملاقات وکړو او به ګورو چې د دې امکان شته چې اختلافات ختم کړو او په دغو موضوعاتو یوه نتیجې ته سره ورسیږو. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف وویل چې دواړه لوري یوې موافقې ته سره نږدې شوي. هغه زیاته کړه چې اوس به ډېره جدي موضوع چې د اوربند امریکول وي موضوع ده خبرې کیږي. متی الله عابد، امریکا غږ، آشنا راډیو.
او د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک ګوندونه وایي چې له پرون راهیسې پینډۍ او لاهور کې پیل کړي مظاهرې به د غوښتنو تر منلو پورې دوام ولري. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، د اوس په واشنگتن کې د ماپښین 12 بجې او 8 دقیقې سولې چې په افغانستان کې 9 بجې او و دقیقې کیږي. اوس هم اول خبری مطلب، البته په خبرونو کې تاسو اوریدل چې د چین د هانګ ژو په شهر کې د نړۍ د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوې ده. د چین جمهور رئیس شی جی پینګ د غونډې د پرنسل په محل ویل دي چې باید د اقتصادي ودې لپاره په نورو لارو چارو کار وسی. نور تفصیل به په دې اړه د آشنا تلویزیون په دغه ریپورت کې واورو.
د چین جمهور رئیس شی جین پینګ وویل د نړۍ اقتصاد لګانو ستونزو سره مخامخ دی او په دې کې یو ستونزه د تجارت لپاره کمه تقاضا ده.
20 ګو جیتان چیږي له شګه ژویاو جنګی تی
په مالی بازارونو کې بے ثباتی او د نړیوال تجارت او پانګونې سوکا پرمختګ هم په دې ستونزو کې شمیرل کیږي. نړیواله ټولنه ستر توقعات او امیدونه لري چې دا عالی غونډه به د نړی د اقتصاد د بیا رغونې لپاره د حل لارې وړاندې کړي.
یو بن جنځي
هغه ویل د نړۍ د ستر اقتصادونو په دې عالی غونډه کې به پر داسې اقتصادي نوښتونو غور وشي چې نړیواله اقتصادي وده او د مالی چارو سمبالول په خطوګه پر مخ لاړ شي. دا د جیشل هیوادونو یو لسمه اقتصادي غونډه ده چې د چین په ختیځ کې د هانګژو په ښار کې روانه ده. د همدې سرمشریزې په ترڅ کې د چین ولسمشر شی جین پینګ او د روسي جمهور رئیس پوتین په هانګژو کې په یو دولتي میلمستون کې یو بل سره وکتل. ښاغلی شی جین پینګ وویل د دې لپاره چې موږ په نړیواله کچه یو باثباته اقتصادي انکشاف ولرو نو موږ دې ته اړ یو چې د نړیوال اقتصاد په پیاوړي کولو کې فعاله ونډه ولرو. ښاغلی پوتین وویل هغه برخې چې موږ پکې په آینده کې پرمختګ کولای شو هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري ده چې موږ یې قدر کوو. هغه زیاته کړه چې موږ په دواړخیزو اړیکو کې تجارت ته هم اندېښمن یو. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د برتانیې صدر اعظم تریسا می په هانګژو کې د کانفرنس نه مخکې وکتل. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې که څه هم برتانیا له اروپایي اتحاد نه د وتلو بهیر ته ادامه ورکوي، خو ما تریسا سره ژمنه وکړله چې موږ به ورسره له نږدې نه سلام مشوره کوو چې زموږ ترمنځ په تجارتي اړیکو ناوړه اغیزه ونه
کړي.
سرګنده ده چې موږ هم دا اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ ځکه ډیر زیات تجارت لرو. موږ د برتانیې په کمپنیو کې پانګونه کړې ده او برتانیوي کمپنیو د متحده ایالاتو په کمپنیو کې پانګونه کړې ده. موږ به هڅه وکړو چې هغه ځواکمنې او پراخه تجارتي اړیکې چې اوس شته دي هغه په راتلونکي کې لا نور هم پیاوړې شي.
اغلی تریسا می وویل چې دا بل ولسمشر پوتین سره وګوري او هغه به د سوریې د شخړې اوارولو ته وهڅوي. چې سوریه ته د کار